د قندارګي اوس دې کې دې فروشا بيخي ډېر څه وای ده خلک دې نه ډېر استفاده کوي هاي اخلي بس لونګي اخلي او رشمي خې زدني سلونې پینځه
د یادونه ورده پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره نه یوازې په کندز کې بلکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د کندهاري خولیو پټکویو د چادرونو او د چادرویو بازار ختول شوی او مینوالې هم زیات شوي دي.
پام دې راپور سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه خبرونه مهروي خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د دې ولایت یو
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یونیسف له ټولو بس پنه ورکوونکو او شریکانو څخه مننه کړې چې د پولیو د لمنځوړلو د هڅو یې انکلک ملاتړ کړی دی. یونیسف دغه څرګندونې نن د اکتوبر 24 د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغۍ ضد کمپاین د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې له پرون دوشنبې راهیسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د 50 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی. د افغانستان د روان میلادي کال له پیل راهیسې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. ټولې په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې لږه مخکې اړو کسانو ته د خوراکي موادو په برابرولو کې د اروپایي ټولنې د څه باندې 1 میلیون ډالر مرستې خبر ورکوي. د پروګرام نن په خپل ایکس پاڼه کلي چې د اروپایي ټولنې د آسیا پاسیفیک دغه سخاوتمندانه بشري بسپنه بل دوی سره مرسته وکړي چې خوراکي مواد زیرمه او هغه مخکې لدی چې واورې لري غرنۍ سیمې بندې کړي تر ټولو زیانګالو خلکو ته ورسوي. افغان فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی چې تیرونه په افغانستان کې لبند خوش شو په افغانستان کې درسنې پر وضعیت سخت انتقاد کړی دی. نه ویش کلن بهبودی د روان کال په جنوري کې افغانستان ته د سفر په دوهم ورځ هغه مهال ونیول شو چې د کابل پونتونې مسلانو دی وی غونډې په اړه راپور برابرو. نو موړي چې 204 راته ورځ د طالبانو په بند کې او پرون په پاریس کې وی خبري غونډې ته ویل تیر لس میاشتې وازی د شکنجه میاشتې وی هغه د غرض ادا کړی چې په زندان کې ساتونکو واه د داعش ډلې غړو غختل دی زندۍ کړو. د طالبانو استخباراتو کسانو هم تحقیقات ترې کول. اسرائیل وایي تیره شپه په غزه کې د حماس ډلې لسګونه وسلوال وژلي او زیاتوي په دې کلا بند تړنګ کې د هوایي حملو د پای ته رسولو پلان نه لري. واشنگټن له اسرائیل غوښتي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو غزې تړنګ ته ننوځي. غزل دونه او رئیس د اسرائیل د پرله پسې بمباریو له کبله په یو بشري بحران کې ایساره ده او په نژدې راتلونکي کې د اوربند نښې نښانې نه لیدل کیږي. د آیسلند صدر اعظم یو یوشمیر نور خزونند د جنسیتي نابرابرۍ په وړاندې د اعتراض په توګه د 24 ساعتونو په مخه د کار نه کولو احتساب کړی دی. کاترین یاکوبس داترو ال پکور دننه او بهر جنسیتي مساوات ته د رسیدو لپاره مبارزه ډیره ورو مختزی او هغه خی 300 کاله وخت ونیسي. او مخله دې چې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام ته ور ورسیږي. د انډونیزیا کې د افغان کډوالو د ستونزو په باب یو راپور راخلو. په انډونیزیا کې یو زیات شمیر کډوال ډیرو کلونو راهیسې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. په وروستیو کې د عقیل علي په نوم باندې یو افغان پناه غوښتونکی هم ځان وژنه کړې ده. نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د عقیل علي په نوم یو افغان پناه غوښتونکی د اندونیزیا د تانجونګ پینانګ ښار د کډوالو په یو کمپ کې ځان وژلی. د دغه 28 کلن افغان پناه غوښتونکی یو ملګری حسین عزیزی دا کوي چې عقیل علي د پناه غوښتنې د پروسې د اوږدېدو له امله په وروستیو کې په ژور خفګان اخته شوی و او رواني حالت یې ښه نه و. هغه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عقیل د یک شنبې په شپه په یوه ونه کې ځان راځړولی و.
کله چې د شپې ډوډۍ ترانغه موږ زنګ ورته وه، ټلیفون یې ځواب نه کړ. پام مو ورته و چې په روسي دوه ونیو کې رواني حالت ښه نه و، غلی و. دا استوګنې شاوخوایې پسې وګرځېدو. له بده مرغه د والیبان په میدان کې په یو ونه کې ځان راځړولی و او هلته مو د هغه جسد پیدا کړ.
حسین عزیزی زیاتوي چې عقیل علي له 2014 کال راهیسې د اندونیزیا د تانجونګ پینانګ ښار د کډوالو په کمپ کې اوسېده او هیله یې درلوده چې په یوه هیواد کې د پناه غوښتونکي په توګه ومنل شي. دغه 28 کلن افغان پناه غوښتونکی چې د غزنی ولایت اوسېدونکی و، د جنازې مراسم یې د سه شنبې په ورځ په تانجونګ پینانګ ښار کې د افغان کډوالو لخوا ترسره شول او د ملګرو په وینا یې جسد به یې د کورنۍ غړو ته چې په استرالیا کې دي وسپارل شي. عقیل علي په اندونیزیا کې لومړنی افغان پناه غوښتونکی کوونکی نه دی چې ځان وژني، بلکې په یاد هیواد کې د ځینو افغان کډوالو د ادعاو له مخې یو شمېر نور افغانانو هم د ژور خفګان او رواني ستونزو له امله ځان وژنه کړې. په اندونیزیا کې میشت افغان پناه غوښتونکي وایي په بد وضعیت کې دي او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون هیڅوک وضعیت ته پام نه کوي. په اندونیزیا کې دوه پناه غوښتونکو حسن احمدي او جواد ربانی ازادي راډیو ته وویل
پولیس له خلکو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کوي، وهي هیڅوک له پولیسو پوښتنه نه کوي. اندونیزیا وایي چې موږ د کډوالو په وړاندې هیڅ ژمنتیا نه لرو، د کار حق نشته او کډوال دلته د زندانیانو په څیر دي.
به این وضعیت رقابت‌بار و غیر انسانی پناهجویان
په اندونیزیا کې له پناهغښتونکو سره دا ناوړه او غیر انساني وضعیت باید پای ته ورسیږي او پناهغښتونکي ژر تر ژره له دې حالت څخه وژغورل شي. اساسي غوښتنه د ملګرو ملتونو له کمیشنری او د پناهغښتونکو له نورو اړوندو ادارو څخه ده.
درگیر در ارتباط با حقوق پناهجویان است.
حتی موکړه په اندونیزیا کې د افغان پناهغښتونکو اقلالي د ځان وژنې د علت او د افغان پناهغښتونکو د ستونزو په اړه په اندونیزیا کې د افغانستان د سفارت د ویان طارق ثانی نظر هم واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو ښاغلي ثانی د روان کال د غبرګولي په میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په اندونیزیا کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنري یا UNHCR سره خبرې کړې دي او هغوی ډاډ ورکړی چې د ټولو پناهغښتونکو دوسیې به منل کېږي. په اندونیزیا کې میشتو افغان پناهغښتونکو د خپلو ستونزو د هواري لپاره تر اوسه څو ځلې خپل غږ پورته کړی او حتی د دغه هیواد په بېلابېلو ښارونو کې لاریونونه کړي چې په ځینو مواردو کې د پولیسو له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي دي. په اندونیزیا کې د افغانستان د سفارت د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د 2000 کډوالو او پناهغښتونکو له ډلې شاوخوا 2000 افغانان دي. دا یوازې اندونیزیا نه ده چې افغان پناهغښتونکي پکې د نامعلوم برخلیک او اقتصادي ستونزو له امله ځان وژنه کوي، بلکې په پاکستان کې هم یوازې په روان کال کې 3 افغان پناهغښتونکو ځان وژنه کړې.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې غږی کوچولې یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. د ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پایه را سره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
له کاله رانیولې خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې د حق انتخاب کې دی باید مستقله واوسي.
لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیا ادب بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلې.
زمونږ په سیمه کې دا مسایل ډېر دي، نسبت نور وخت اوس لږ کم شوي دي، خو اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځای کې مثلا په زور واده ورباندې وشي، نه هغه ځای کې د خوښ نه په زور واده ورباندې شي، دا په آینده کې ژوند سره ډېر مشکل وي. یعنی داسې وي چې له خپل ژوند څخه راضي نه وي، ژوند یعنی بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره په مشکل کې چې له ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زه خپله مبینم لکان جلکین ډېر لري ستونزو سره مخ دي. له کاله رانیولې تر خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه یې ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشران عمر تیر کړی، وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي. نو ځکه د کشتارانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د عمر خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات شي، دا باید په نظر کې ونه نیسي. د موږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي. مثلا موږ ډېرې پیښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنۍ ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی. زیاتره همدا چې موږ علت پوښتو هغه همدا وي چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقدهیي کیږي او په وروسته ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپلو کورنۍ ته خو تر هغه وخته پورې چې د درسو پورې خود کفا شوی نه وي، وظیفه ونه لري، هر څه کورنۍ را جوړه کړې وي، ځان ته بېله دې کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې دی چې کورنۍ هر څه د باندې تحمیلوي او خیر دی یا تېښتې یا بل څه نه شي کولی. خو کله چې دی خود کفا شي، مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو چې هغه وغدی هغه کینې چې سره په زړه کې دي نو زیاتره وخت په غره برسېره شي، چې بیا ډېر بد واقع به مو لري. موږ خپل کورنۍ سره، خپل مور او پلار سره، یا تازه نو وخت بیخي سره مړ ژوندې وشکېږي، سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي.
فرید ایان بیا د دې ستونزې د حل په اړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانانې په اړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کم حق باید ځوان ته کله چې دې حق کې انتخاب کې دې باید مستقله اوسي. شک پرته یې موږ داسې څه نشو ویلی، او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې داسې تصامیم شته دی چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ یې نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه. خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره پخوا مخامخ وم، اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه په خپلې کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه راسره ومني. نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر ده دغه پر ما د خدای رحم ده چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ په همدې اړه مې له ارواپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کیږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي. خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کیږي. ولې؟
موږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو. زمونږ الګوې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي برید پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسیږي بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې دغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا موږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې موږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ یې نور ځینې حاشیي بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي. محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنی دا جوړښتونه هم داسې دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده موږ په کلیوال او په خپل عام سبک د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیزم انساني پوهه هغه کولی شي موږ سره کومک کوي چې نشته. متاسفانه
که چیرې یو څوک زلمی کیږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لوی ستونزه به دا وي چې بیرته موږ د سروهلې غوټه شوې عقدهیي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کیږو راتلونکي کې. یعنی دا همغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی. دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه، زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لوی ستونزې هم دا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقع کېږي چې خپله پاتې رزو پکې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپله اراده پالنه، فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري. دا ډېر بله لویه خطرناکه ستونزه ده، ځکه دوی په قلبونو کې دي، قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي، اصلا محتوا مطرح نه ده. په لږ وړې کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسئله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن واوسي. همدغه اغیز انتقال کی خپل پلرونو نه خپل اولادونو ته، همدغه غوسی، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی. دوی به همدغه وسیله وغوسی. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنیو چارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي، په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
دا ډیره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلې دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کیږي، مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کم شیان ورسره ومني او کم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده. چې سړی ووایي کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي، چې یو زلمی نن په ښار کې و، پوهنتون کې و، په کار کې و، په دفتر کې، د رسنۍ له لارې، په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدی شي د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اخیستل کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي، او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو، که سمبولونه لرو، مثلا که قواعد لرو، هماغه په کتو سره انتخاب کو. تر هغه که تفاوت لري، ډیر تفاوت ونه لري. معاصر افغان موډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنۍ میانګین انتخابولی وسو، او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی وسو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
شاید تاسو به هم له داسې خبرو او کارونو سره مخ شوي یاستئ چې ناراحته کړي به وي، او دا به مو په خپل ژوند کې مداخله یا له حده تیری بللی وي. په روابطو کې له حده تیری هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ نورو ته ډیر وخت ورکړو، او یا هم ځان ته دا حق ورکړو چې هر څه ووایو او هر څه وکړو. له دغسې مسایلو سره چې ځوانان په ورځني ژوند کې ډیر مخ کیږي، دا دوی او نورو لپاره یې ستونزې هم جوړې کړي. د کابل اوسیدونکی صدیق الله وایي له حده تیری د ډیر نفرت او یا هم د ډیر صمیمیت له کبله رامنځته کیږي.
یو دا داسې څوک فکري تفاوتونه یا اختلافونه سره ولري، ځینې خلک تر اوسه هم په دې نه پوهېږي چې دا فکري اختلاف معمولي خبره ده. ځینې خلک په دې خبره نه پوهېږي او دا اختلاف د دښمنۍ په معنا ګڼي. که تا فرضاً د ده خبره په هغه ډول چې دی وایي ونه منله، یا د خپل نظر څرګند کړل د متفاوتو، دا هیڅکله نه سي زغملی، او په دې کې ډېر مخکې له تا سره زیان دي، لکه دښمني سي در سره کوي. ممکن سپکې سپورې درته ووایي، ممکن په شخصیت او په تا په حریم تیری وکړي، یا نور څه. دوهم اړخ یې دا ده چې کله کله ځینې خلک له صمیمیته مخکې سره ځي او د یو بل حدونه نه مراعت کوي. نو ځینې خلک له دې د ملګرتوب له نومه په استفادې، یا له دې چې دوی یو بل ته وښيي یا نورو ته وښيي چې موږ سره ډیر نږدې یو، له یو بل سره ډیر مخکې ځي، بې باک خبرې ورته کوي، یان کنځلې ورته کوي. سې دغه شی د دې لپاره سې دا په ثابته کې چې موږ ښه ملګري یو یا ښه دوستان یو، د دغه نتیجه معکوس راخیزي.
عبدالقیوم اندړ بیا وایي ځینې ځوانان په روابطو کې ځکه حدونه ماتوي چې په خپل ژوند کې دا ورښودل شوي نه وي چې کوم د ده او کوم د نورو حدونه دي.
زه په خپله باندې له دغو شیانو سره مخ سوی یم. کله کله مې داسې احساس کړی چې ما خپل هم دغه کار راچ سوی ده، خو وروسته مې بیا احساس کړی چې ما ولا دا حد مات کړی ده. اولن خو ما په نظر ور معلوم نه وي سدا د ما حد ده کنه ده، یا دغه کې زه تر څومره حده پورې کولی سم تر هغه حده به پرې ورسېږم. دغه پیژندل ډېر مهم دی، او زموږ په ټولنه کې دغه شی رواج هم نه داسې یو چاته ور وښودل سي چې په کومو مسایلو کې ته څومره حد لرې. یعنې ملګرو تر منځ که هغه په خپله باندې احساس کړي، احساس یې کړه کنه شعوري د کورنۍ لخوا، د ملګرو لخوا، یا هغه چا نه سي د زده کړې کړې دي، تربیه اخیستې ده، دغه شی نه دي ورښوول سوي.
وای شخصي ژوند لکه دسترخوان داسې دی، که تاسې د خلکو مخ ته ونه غوړوئ نور به یې هم په اړه خبرې یا پکې مداخله ونه کړي. حیا هم وایي ډېر کله موږ دې ته زمینه برابروو چې نور زموږ په شخصي ژوند کې د ډېرې مداخلې زړه وکړي او خپل حدونه مات کړي. نوموړی په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
کله چې دا نفر خپله د حد مرز ماتوي، نو دا به اس کېږي چې هغې سره څو کار رقم خبرې وکړي. او خپله ماته دا پېښه رامنځته شوې په کلاس کې، موږ ډېر ټوکې او خبرې وکړې، نو ما ډېرې یو شخصي پوښتنه وکړله، ما ډېره بده ولګېده. رښتیا ځان ته ډېر په قار شوم چې ولې ما نه داسې یو پوښتنه وشوه. یعنې ما خپله د اجازه هغې وخت کې ورکړه، ځکه ما ډېرې ټوکې خبرې د کلاس هغه حد مې ونه ساتل. بس له هغې
دا کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي ډېر ځوانان د خپلو نږدې ملګرو سره په اړیکو کې له حده وځي چې دا کار بیا په عادت بدلېږي، او وروسته کېدلی شي له نورو کسانو سره هم داسې چلند وکړي چې دوی ته ډېر نږدې نه وي.
عادت پرېښودل بیا سخته ده، که چیرې عادت سي او عادت ډېر زر اخیستل کېږي. که چیرې په تکرار سره یو کار وسي 15 ورځې باندې، ځینې 12 ورځې ښیي، ځینې 15 ورځې ښیي، 15 ورځې وروسته یو کس مطلق په هغه خبره باندې یا په هغه عمل باندې معتادېږي، نو طبعا نورو ته به هم مشکلات جوړوي، نورو سره به هم خوله کې بیا هغه خبرې راځي. اړیکې کوي، ارتباطات وي، دوستۍ وي، خپلوي وي، یو مخ دومره تېرې او دومره افراد بېرته د هغوی د خپله د خرابېدو د فارغ کېدو په معنا دي.
ترنک خپله هم له داسې کسانو سره مخ شوی چې هڅه یې د نورو په ژوند کې مداخله وه، خو دا چې د څه ډول چلند ورسره کړی وایي
بیو ساحه کې اوسېدو چې هغوی ډېر دا موضوع پکې عادي ول، په ډېرو عجیبو نومونو بیا کله به دوی خپل منځ کې سره لګیا وای، خپل منځ کې خبرې سره کې، زه به دوی ته حیران وم. کوشش یې په دې باندې وسي ما هم د دوی په ډله کې ور شریک کړي، که واراتن یاد سي له مخې مې هم پوه کړي ول چې زه ډېر چانته نه یم د واله او نه یم ورته تیار، نه سم دا شان برداشتولی. په کول به مې سي دا شان اول خو تاسې ډاډه نیوکې کوشش مې وسي، که هم تاسې نه سي کولی له نورو سره حتماً باید مراد کړي. هغه کسان بالخصوص تاسې څخه لرې وي یا د بلې ساحې وي یا پېژنئ نه.
صدیق الله وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو اړیکو کې د حدونو له تېرې مخنیوی وشي، باید ځوانان له مختلفو لارو چارو کار واخلي.
دا ممکن مختلفو خلکو ته په کتو یو څوک له مختلفو تخنیکونو کار واخلي، چې هغه خپل ځان، هغه خپل شخصیت ورسره عیار کړي، او دا هم عیار کړي، او هغه خپل ملګرتوب یا د دوستۍ اړیکه چې د دام پاتې سي. ممکن ځینو ملګرو ته موږ واضح ووایو سي دا خو یو نه ښه کار نه ده، او ځینو کسانو ته ممکن موږ په خپل کار، په خپل هغه چلند په ډول باندې ور وفهمو سي زه له دغو شیانو سره جوړ نه یم، یا دا فرزن خه کارونه نه دي، درانه کارونه نه دي. په دې باندې زه هم او تام دی یو بل چا تر مخ لکه څنګه سي واړو یا څنګه سي هغه سي نه ښکاریږو، بد ښکاریږو، بد معلومیږو او بد تصویر هم وړاندې.
دا چې ولې په اړیکو کې له شخصي حدونو تیری کیږي، د دې کار پایلې څه کېدلی شي او څنګه یې مخه نیول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه امید افغان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاده، که موږ خپل حد تعریفوو نو څنګه یې تعریفولی شو؟ کومې خبرې دي چې باید پام ورته وکړو؟
زه فکر کوم چې اول مهمترین تعریف په هر د ژوند کې د هر انسان ځان ده، د ځان تعریف به شي. موږ څو رقم ځان لرو، یو شخصي ځان لرو، یو هم اجتماعي ځان لرو. وقتی چې ته د خپل شخصي ځان په مورد باندې فکر کوې، درته هیڅوک حق نه لري چې تا حد در خرابه کې، تا شخصي معلومات راوسپړي، تا مثلا شخصي حقوقي کی او اخلاقی مسائل کی مداخله وکي او پد کیغه اجتماعی ځان یا ټولنی ځان په تور مثال زه مثلا وخت تا سره مخامخ کیګم زه د خپل شخصي ځان څخه باید راوځم ول چې تا سره مخامخ يم او ته او زه پر کوم ځکه حضور لرو په ټولنه کې حضور لرو نو تر تاغه د ټولنې اخلاقیات کلتور رسم و رواجو څخه باید بیرون نوځو منګه تاسو دغه شخصي مسائل ټولنیزم رنگ ورته ورکو مثلا خو یو ځوان د کاکول وهله ده د ته وایم پوسټ د کاکول د ولدي سی وهله ته یو بد اخلاق انسان دی د اخلاق ټولنیز مرز لري ته دده مثلا کاکول یا دده مثلا د لباس ولې چې شخصي بڼه ده ټولنیز هویت ته دی ورته شامل کړي دا په دې معنی باندې چې موږ د دوه مرزونه خو نه دی هغه کړی مشخص کړی دی
که چیرې پر روابطو کې شخصي یا اجتماعي حدونو ته پام نه کیږي کوم ستونزې راولاړول شي
امکان لري هغه ټولنه کې دوه درې یا پنځو یا هر څومره خلک چیرته وي هغه ته زه سپک کارم چې دا ځوان دا ولې دا سړی نه پیژنده او دا رقم یو تیره ټوکه یو باندې وکړي یک تیره خبره یو باندې وکړله نو اول د ما خپل هویت له لاسه ځي دویم په اجتماع په ټولنه کې موږ تاسو یو شبکه جوړو دا د کړو وړو د روابطو شبکه دا د اعتماد له منځه ځي نو سبا ورځ که ته بل چیرې ما وویني او داسې ټوکه ما نن درسره کړي زه مطمئن یم چې سبا ته نه غواړي چې ما سره مخامخ شي بلکې مثلا دریم نفر د موږ تاسو دغه نوع روابط اینی هغوی ته هم موږ تاسو دوه نوع احساس ورکوو یو احساس دا چې په ټولنه کې په موږ وخت کې زه مثلا ځان مطرح کړم یو نفر په خپل ټوکه باندې هغه مې ټیټ کړ نو هغوی ته بد درس ورکوو او یو امکان لري چې بعد وخت موږ او تاسو د بی احترامۍ حس په ټولنه کې غیر مستقیم ترویج کو یعنی ما چې هر کار وکړم خو مخې وکړل دا نور میز دکې چې حالا نو راځه پوسې زبان دا کار وکم د بی احترامۍ حس موږ او تاسو د ټولنه ته پوس ور تجربه کو
هغه ځوانان چې تر اوسه په دې اړه فکر نه دی کړی چې څنګه باید خپل حدونه وپیژني او د نورو حدونه وپیژني یا زینو داسې کارونه کړی وي چې هغه خپل حد تیری وي لدی ورسته څنګه کولای شي په دې فکر وکړي او ځان کنټرول کړي
بهترین د حل لار په دوه شکلینم یو دا د نور چا سره مخامخ کیږي او د غوی د داریږي چې د غوی مثلا د حد شخصي حدود ته مثلا توهین نه کړي یا مداخله نه کړي نو بهترین روش سوال ده زه مثلا نه وای توه چې ته تغ رقمې زه درته وایم پوه چې ته سره رقمې دا چې ته ځان ماته معرفي کې دا ډیر ښه کیږي د نور په مورد باندې قضاوت باید ونه کول سوال یا پوښتنه سکه باید شروع وکړو مختلفه حتی مخکې لږ څه هغه نفر ته ورته چې زه مزرعت غواړم که دا سوال شخصي ولې چې ځواب را نکی اما که ته وسره راحتي ځواب راکا سوال دې مطرح کی دویم د حل لار داده که نور خلکو ته غوړو چې خپل ځان ورو پیژنو چې دا ویره هم شته چې هغه د موږ تاسو حد او حدود یا شخصي مسایل ته مداخله ونه کی نو بهترین خبره داده چې ترڅو کولې سو ا د خپل بعض شخصي مسایل که حساس دي او یا حساس ندي هغه د خپل دوستانو سره ور شریک موږ تاسو د فکر کو چې په خپل ذهن کې مې هغه کرکټر چې ما ته معلوم ده زه فکر کوم چې دا نورم باید هم رقم او پیژني ورو رسومره غږی دلای وسره که زه خپل غوړم ځان مطرح کم نو باید ځان ورو پیژنم بل چاته که بل څو غواړم مثلا چې زه دغه حد دی پیژنم باید سوال د سوال له طریقې یا د پوښتنې له طریقې دغه حد باید ما ته معلوم شي
یو څوک داسې یو کار کوي چې هغه خپل حد تیری کوي او ته ورته ګوري ستاسو عمل باید دغه په وړاندې څه وي
زه فکر کوم بیا هم پوښتنه زه وسکه کوم پوښتنه وسکه کوم چې وروره دا کار دی ولې وکړه کته متوجه نشي د خپل اشتباه ته نو ورته وایم که ما دا کار کړای وای تا سره ته څه فکر کاوه نو هغه حتما دا بیا متوجه کیږي د موږ تاسو د تربیتی روش په ټولنه کې چې د لږ زره خراب شوی ده موږ تاسو یو ځوان خراب کار کوي په سپیډه و خو ورته وای چې دا کار مکه خو دا سپیډه و هل خپل بد کار ده تنه په یو نفر په بد روش باندې له بدیس کا راګرځي دا غلط کار ده نو بعضی وخت موږ تاسو د نور ته اشتباه کوي یا حدس کوي دوی نه باید ملامت کو په خر روش باید متوجه کو چې دویم ځل لپاره ملامت نشي
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پېت رسیږي تر بیا خښون ولري
ریمان.